پر افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر ونې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له افغانستان د ځوانو کډرونو پر وتلو خبرې کوو. خبرونه څو شېبې وروسته پیلېږي، خو لومړی زنوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدي وجکپوري پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست اوی په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د هغو کسانو د ایستلو پروسه لا ستونزمنه کړي چې غواړي له دې هېواد ووزي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه سر له نن څخه اور بند نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدي وجکپوري په پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر پر مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې له ښاغلي معتقدي سره به په دې سفر کې د مالی او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو تول
د افغانستان د بارنی چار وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب کیدستی او هیات په ملتیا باندې د پاکستان هیواد رسمي سفر وکي او دعوت ورکړی ده. او تبي خبره ده چې حالت په دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او تاسو د امنیتی او تجارتی مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یو میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د دې وزارت وایي جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابېږي چې واده یې نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت د هیواد ته له تازه تللو افغانانو هم غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ورسره شریک کړي. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼه سټارس اند سټرایپس ویلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکاران وایي د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره وکړه. امریکا او نورو متحدانو یې کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دو اونیو کې له 1,000,000 زیات افغانان وویستل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواد ووزي نوي ستونزې رامنځته کړي. ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووزي د وتلو اجازه ورکړې ده. ښاغلی ویست زیاته کړه د ده په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډېره لوجستیکي ستونزه ده. په تېره بیا اوس چې ژمی را روان دی تام ویست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رن وې ډېر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمی په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر د دې میاشتو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو د اتباعو په ګډون له 1,000,000 زیات کسان وویستل شول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډلې ترمنځ یو میاشتنی اوربن سرلنن څخه نافذ شوی دی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په یو غږیز پیغام کې د اوربن په اړه وویل
ایک معاهده کې تحت حکومت پاکستان اور
تحریک دوزنامه تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن، او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاري رول لوبولې دي
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام کوي او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کانفرنس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په 8مه جوړ شوي کانفرنس ته وویل. په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته یې زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل له 4 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راښکته شول. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کدرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرتلبه له پخوا سره هم وکړو. د بیان د ازادي په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل چې باید ورته پام وشي او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته خراغلاس وایو. په خیر دی راشي. پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنی ده چې ته هر څه وایې، ته هر څه کرښې لري، سرې کرښې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او ستاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سرې کرښې لري او دا سرې کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حد محدود دي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو او هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او په مالکي د دین پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، تاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر وجنو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوزي وي، ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د خو هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي، مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پرې افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسې خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوئ، که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ ستو ستاسو مېلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت یا او هغه د ډېر تر دیموکراتیک اصول نه دینی اصول تشمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نور نه لږ تیزې به وي، توندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندانو هر څوک خپل نظر وایي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې موږ په هیڅ چا باندې قیودات نه وضع کوو، موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې ویناو ته چاته اجازه نه ورکوو. نور چې څوک څه وایي هغه وایي. په دا چې اوس دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دی تعقیب کړي او دای بندې کړي دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څخه درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډه به ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه وو، دا نه وو چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخیستي ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یوه لاریون ویډیو کوي، نو په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي، لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړی کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. زبیح الله مجاهد صاحب ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري هغه پیښه مګولې درشه دی هوایی میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایی میدان په خوباندې منډه خسته وو وتل د افغانستان د دین یو عنادی راپور نه جوړیدل چې وطن حیثیت ته صدمه رسوله نو بناء هغه جنګیالي هلته هم تشدد وکول او هن رامنځته شوله د خلق زورول رامنځته شول د خبري اعلانو او د فکر کوم چې موږ په سیستماتیک شکل مختلف شو موږ دغه اصول د مختلف شو دغه اصول د مخنه چې اسلامي امارات وځ کوي یو شې څنګهار پکوم او وړاندې واځي کوم غدار چې هر ملک او هر نظام کله بیان ازادي تشمن هم دی چې موږ پر مختلف هیوادونو واخلو اروپا او امریکا را واخلو خودوی تری وځه پورې خپل وختن لري هغه وختن ته یا هغه کر خو ته چې ابي ټاکري دې هیڅ څه اجازه نه ورکړي موږ ډېر ځلې لیدلې چې په امریکا کې څه دی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا دغه نه دی و انځور برخه کې د امریکای حیثیت څه دمر استیږي چې راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی ویډیو هم تخصیص شوی دی نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي بیان ازادی منی حتما به خلق انتقاد منی او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته دا وغه حق شته
خوشاله اوسې بهر صاحب فضلی صاحب لتا سیم دا پښتون دا چې د تیر حکومت یو لوی لاستروند د بیان ازادي غنل کېدله حکومت بدل شو څه فکر کوي د بیان ازادي حق هو سم شته د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي خپل خبري وکړي هغه د لاډین په ډول وی کاغه په لیکلي باندې وی کاغه رسنې سره په مرکو کې وی دغه حق هو سم شته د بهر صاحب خبرو تاسو ته تفسیر لري
سلامونه او درنښت تاسو ته درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده هغه که دینی او مذهبي امور کې وي او هغه که وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي دې ته په درنښت سره کتل شي د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي یو کلی تعریف لکه څنګه چې استادانو عرض وکړ هغه دا ده چې کیس پکې نه وي دروغ پکې نه وي او د دې ترڅنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار مات ضمیر چې په هغه کې شخصي حقوق پایمال نشي یا د چا شخصي حریم ته پکې تاوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نشي مدی پرته ټول اظهارات او هغه که رسنیو کې وي هغه که د باندې په لاریو کې وي هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي دې ته کله هم په دینی او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قائل دي او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده لکه څنګه چې استاد ویلي د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډیر لوړ ارزښت ورکړل شوی تاسو چې تیر تاریخ وګورئ د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډیر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې کچیری ته په هغه لاره باندې روان نشي زه به ستا په وړاندې درېږم اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کیږي په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې او په تیر جمهوری نظام کې هم لنی کمرغه کدی جمهوری نظام یو لور لا قراولو څخه موږ هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو خلک به کې ټول دي وکي هم کولې ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کوي ځینې خلک به د دیموکراسي یا د دیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کوي ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شي او هیڅ کله ماده چې په تلویزیون کې یا په فالو رسنیو کې نو اورېدلې چې د اسلام مقدس دین تر کې توهین شوی وي تاسو هم د ژورنالیست په توګه دې شاهد یې چې د اسلام هیڅ مقدس دین تر کې توهین نه ده شوی نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې وته چې دي اما د بیان ازادي ته یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو او ټولو په خپل د نظر اظهار کاو د دې تر څنګ لکه څنګه چې استادانو ویلې په ټولو هیوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده او د دې تر څنګ
خاص دینی یا د دې مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا د دواړه شیان مراد شوي، اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه کار لکه دادی چې یو خو ډیری رسنۍ بندې شوې او ډیری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. موږ تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهیږئ چې ډیری ژورنالیستان له هیواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټاکول شول. د اطلاعات روز او د څو نورو د شمشاد تلویزیون، د طلوع تلویزیون، د کابل نیوز، څو نورې داسې رسنۍ دي. که تاسې هم اوس ورته ټلیفون وکړئ، د هغوی دوه درې څلور ژورنالیستان په تېرو دوو درېو میاشتو کې وهل شوي، ټاکول شوي یا بندیان شوي دي. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه نښه ده. دریمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو. دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. یو انسان بیا د مسلمان بیا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تېر نظام یا حکومت کې ولسمشر به پاڅېده، جلسې کې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست، داسې بیان ازادي ده. یا مثلا په چارچینار او په سلام خانه کې هغه خبرو ته جګېږي، ژورنالیستان ورته پاڅېږي، ورته سختې سپورې خبرې کوي. هغه د بیان ازادي ده. نو د دې تر څنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
کولې هغوی هم ونیول شول او ووهل شول، چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کې شته. د دې تر څنګ په درېیمه مرحله کې د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشروي هغه باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دا بېخي صحیح ده چې له اسلام سره قطعاً دا زموږ یو لوړ ارزښت ده. د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ده، باید هیڅ خبر له هغه سره په ټکر کې نه وي. نو فکر نه کوم چې په تېر نظام کې هم داسې شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کې وي. کوي نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي، ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کې. مثلا یو کس زما
خبر
کوي او هغه ته زه اسلامي ارزښت ورکړم، دا له اسلام لرې ده. دوه درې نور باندې تاسو ته مشخص کړم، بیا به زه ستاسو پوښتنه راواخلم. د ملي اهمیت درلودونکی کسان ته چې توهین شوی وي، یعنې اطلاعات فرهنګ ویلي چې دا دین باید نشر نه شي، اوس دا ملي اهمیت چې کسان لري اوس دا څوک دي؟ د دې تعریف څوک دی چې هغه خبریال پوه شي چې که دا ټول افغانستان ته ویلي چې ملي اهمیت لري؟ نو په دې معنی چې یو سړی فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او ته د هغه په وړاندې خبر نه شي جوړولی، دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره وه چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړل شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو ژورنالیست موږ او تاسو ژورنالیستي اصول پیژنو، خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه کې یو چا په ضرر دی، هغه لیکي چې دې خبر ته دا پکې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې دا د خبرونو محتوا ته د تبدیلي موضوع څه ده. درېیمه مسله دا چې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغیزه چولی شي او په خبرونو کې تعادل مراد شي. مثلا دا یو قواعد ده چې اطلاعات فرهنګ وضع کړي، اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي. دا خو د ژورنالیستانو کار ده، یو لیکوال چې لیکنه کوي، یو راپور چې جوړېږي، عامه ذهنیت چې په عامه ذهنیت اثر اچي. نو په عامه ذهنیت اثر وانه
فضلي صاحب تاسو ته بیرته راګرځو البته یو مسله چې وړو استاد حمیدی سره مطرح کو، هغه دا حمیدی صاحب چې فضلی صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډیر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډیر رسنۍ تړل شوي دي. خپل دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تک تاثیر به څه وي؟
دقیقا هیواد صاحب محترم، ګورې ستاسو میلما بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دي او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده،
خلق زندان ته چول شوې دي، خلق یوازې په دې خاطر وهل شوې او ټکول شوې دي چې هغه په فیسبوک کې لیکل کوله. نو د بیان د دې همدغه د چې زه به حق ولرم چې د دولت د دغه دروازه په څنډه او څنګه د دولتي ممندګانو د دغه دروازه په څنډه کوم چې تاسو راځي دی ویان دخله یو څوای په رسنیو کې او د هغه خلاف کار کوي، زه به حق ولرم چې د دې مسلې په څنډه وکم. د بیان ازادي اوس وخت ښکارا تر تعرض باندې دا محدود شوی ده. نو یو ځدا چې موږ رسنۍ او اکثریت کارکونکي او ژورنالستان به حق تللې دي او رسنۍ تړل شوی دي، بلکې پر رسنۍ کوم شخص توکي تړل شوی دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه کوم دا به سره ټکر کړي. تاسو باید دا نه شرم کې او هغه نه شرم کې او دا به جوړ وي هغه به جوړ نه وي. دا خپل د بیان ازادي محدودول دي. وسه تاثیر څه دی ګورې موږ اصلا ولې بیان ازادي ضرورت لري خبره په کومه کې ده موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو، ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لري چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپیژنو، او څنګه ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونو مختبیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کول شي د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوا او مهات تر درې وایندیان کې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټول ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان پزره باندې. تا پر رسنیو کې محدودیت وځه کوي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، شقي به نه وي او پلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به وي فلم به وي، سریال به وي، یا سریال به وي، فلم به وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځه کوي، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوي، که تاسو سندرې منه کوي، که تاسو موسیقي منه کوي، تاسو رسامي منه کوي، تاسو مجسمه سازي منه کوي، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویني شي. تاسو دې ټول باندې بندیز وضع کړئ او تاسو هر څه د اسلام سره تړئ. اسلام بوري ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی او هغه شی د اسلام خلاف دی، د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او څنګه ده. تاسو رخصته هم مطلق بنده کړی ده، تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل، د څو طالبي رهبرانو د شخصیت په باره کې تبلیغات هم ځانګړي کړل، د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بل خبره زموږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په ځینو د دې موقع کې متوجه شکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا په خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. په کوم علمي ډګر کې کوم څه بدلېږي یا لري کېږي یا رسېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتونو استادان د تصمیم نیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کوئ. دغه شیان دغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدغه خپل دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نه فکر نه لري چې ما نه دي چې تاسو له شاته ودرېږي او غږ بو.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړه ځینو مسایلو ته او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوی دی چې دا شیخ پور کې دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي او مخکې دی چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دی؟ حکومت ته څه کول پکار دی؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته ده.
زه غواړم یو ځل په دې خبر باندې چې
په افغانستان کې هر څه ګولي ګلزار دي. تاسو یو ملمه دوست فضلی صاحب وایي ما هدف ته خبر نه ده چې موږ باید سلامونه باندې وغوښی کو چې آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی او که زموږ دلته سیاسي تغیرات ټولنیز تغیرات دي اندیشې دي. موږ ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې باندې شوې چې د هغې مالي منابع ودرېدل وروسته د سیاسي تغیر نه کله جمهوریت خلاص شو امارت رامنځته شو په افغانستان کې مالی کړکېچ او مالی بحران رامنځته شو نه تنها په رسنۍ برخه کې د افغانستان په د اسلامي امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی په هغه کې د هېچا نه غوښتنه نه ده شوې. یو لارښود چې د اطلاعاتو رسنیو مرکز نشر کړلو یو لارښود
بهر صاحب دا پښتنه چې مو کړې ده دا پښتنه چې نیڅه کول په کار دی اوس حکومت تر څو دوی مطمئن چې البته دا پښتنه مخکې هم وشو او تاسو په دې اړه خبرې وکړې خو دا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه څه کول په کار دی چې دا کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډېر څه ده نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دی؟
بله اسلامي امارت کدی شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر امنسته کوي چې د شکایتونو مرکز موږ درلودو کمیسون موږ درلودو د مرکز موږ درلودو په اړه هغه اوس فعالیت نه لري نو حتما به د اسلامي امارت او د یو هدف سره امنسته کوي چې په هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړي شي چې زه څه غواړم او څه څه غواړي څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یو داس خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندي شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د خوانه چون ما په مسلوب ویل چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی دا یو دیني تنظیم دی د دین په اساس باندې لري موسیقي ته اجازه نه ورکوي دا یوازې د بیان د ازادۍ په معنا اجازه نه ورکول نه دي دا د دې په معنا باندې دا یو لوی بحث دی چې موسیقي په کوم ځای کې روا ده او کوم ځای کې نه ده روا او کوم اندازې پورې کولای شي څوک د موسیقي طرفدار واوسي او څوک ونه واوسي دا جلا بحث دی د بیان د ازادۍ د مخنیوي فرق کنه دی. موږ ټلو تلویزیون ګورو نور تلویزیون نه ګورو یعنی نیوز شمشاد کابل نیوز هر یو ګورو چې هغه خپل خبرونه نشروي خبرونه نشروي خزینه خبرونه وایي په دې شکل نشته چې کله د یو نظام استقرار منځ کې طالبان ترانه وغږوي چا جرأت نشوي کولای چې طالبان په لوی باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیو شکل باندې طالبان طرفداري شوي وي. نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارت هم او چاته اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی. دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارت طرف فکر کوي د دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنگ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي د هغې مخه به حتما نیسي او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې
بهر صاحب تاسو دا خبره کوئ چې ګنې هر څه مثال رسنۍ حق نه لري چې هر څه خبره کې ستاسو له خبرو همدا مطلب اخیستل کیږي؟
زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پوهېږم دوستانو کوم هیواد کې اوسېږي هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا وه هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحالوي هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه په امریکا په رسنه کې جهاد د یا د اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګوري امریکایان هم به ورته اجازه ورنه کړي
د بس یو بیل اړخ دی بهر صاحب او دغه اوس آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوا چې کوه مینې حتی هغوی به پکې ټکول کوم کسان چې مسؤول وو په هغو به یې طنز کوه په هغو به یې نقد کوه
دا نقد ته نه وایي ځواسته ډېر واضح وایم غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو د وزیر د خوانه د کابل پوهنتون رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لرې کېدو له امله زما د معلوماتو مخې نه همدا و چې په خواله رسنیو کې په وزیر باندې انتخابات خپل استفابت خپل کوی چې هر اداري پرنس خلاف باندې او مقرري شوی ده بل اخر وزیر سمجه
هر څه وساسو غک پرې پرې کېږي
bale
dera manana bahir se sasura pre pre ke da kho khabar mo wakhstal mana ke de shi ke khalak haq lari kawal shi intiqad wakri fazli se da usani hukumat par atak sara lakat sang shi makh ke da wana wash wazini rasani watadal shi khabar elan bahar talal aw dir zwanan nish khoi likal kawal usani lik ya hata zino e patola ni zo rasani ke ghpal account na ghair faal kadi di fikr kawai che دغه سې ځان سانسورول پکار دی کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې که کولای شي نو څنګه
زموږ پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقانه د مندلې چې هغه د خپل ولس وړاندې مزور او لقوت او لا نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي حکومت یې دوام وکړي هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. کچیر داسې وای موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محارکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحابو نظریاتو صحیح آیاتونه پکې راغلي دي او دا یو دینی ویلي بحث ته که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه فضلي صاحب چې زموږ پوښتنه مشخص هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللی دي یا خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي یا ویره ورسره ده که خبره وکړي کېدای شي خطر ورته جوړ شي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي که نه یعنی راوځي وغږیږي که کولای شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو بیان دی آزادی سمرا حکومت دی برخو اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي یا نظام دیکتاتوري نظام و یا شاهي مطلقه نظام و خلک دې ته نه دي پرېږي. نو دا ځوان نسل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه ته ټویټر ده، هغه شی ځکه اوس سړی چا موبایل
فکر کوم
خپل ویب سایټ نوم ور بدل کړي، دای به نور کار نه وکړي. اما د بیان ازادي نه بندي، دا د نړۍ اساسي ارزښت ده. او بیا په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پیړۍ ده، په ټوله کې ځوانانو هم ځینې دا ده هغوی هغه نظر تعمیري دي، هغه نظر
فضلی صاحب ستاسو غږ په سم ډول نه اورو، که لږ خپل ځای تغیر کوي په بخښنې سره. فضلی صاحب ستاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همدغه ستاسو خبرې واخلو. خو مهرباني،
چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هېڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي.
ځکه مختلف لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هېواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي، او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي، نو دا هېڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي، او له حاکمې ډلې او یا له هم اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. دا به ممکن اته میاشتې، یو کال، دوه کال، درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دي خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا دې سانسور تر شا بیا فاسدې کړۍ پټېږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تا ته یعنی موږ او تاسې په ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي، د ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنیو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او هغه لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده، او یا هغه خلک چې د ژورنالیستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر، ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخوي. یعنی که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضل
صاحب، تعریف وي، مشخص وي څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چیرې د یو چا په تاوان وي، او هغه په دې ترتیب باندې طبي اړخ څخه دا شی سانسوروي، داسې فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دیني مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریف.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه، دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي، نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي؟
کاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف په یوه دوره کې اوسېږو، د هغه خلاف چې بهر څه وایي دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکل کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي دي چې دوی په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه کوي. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا دی چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګری کې شامل شي، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغاتو جذب کې برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلې دپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هېڅ ځای کې په هېڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې نه استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغلو وي؟ همدغه وجود چې پرون مشر شوي ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لګول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیري د لباس په خاطر وایل کیږي، جوړ کیږي. موږ باید دا مسایل سب کو، انتقاد ورسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویتونه مختلف دي. معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کوم بل ځای دي، دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. خلک باید اجازه ولري چې د تیرو شل کلنو ځنګلونو بریدونو چاودنو وژنو سرپرې کولو د ټولو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. د اوسني دولت د مادي سرچینو په باره کې، د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې د تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې، او هر څه مطالعه کول شو، انتخاب کول شو، نظر کول دي، هم باید ټولې اړیکه همداسي واضح شي او باید مخ په پوه شو. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه کړي نه راکوي. د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دغه د فضلي صاحب خبره یو
ورځ
شدت بدلي
کورمدان حمیدی صاحب بهر صاحب لتا سی دا پختو مخکې فضلی صاحب هم یادونه وکړه، ځینې نور هیوادونه هم شته چې هلته د افغانستان او د جګړه نشته دي یا په دغسې وضعیت کې نه دي لکه اوس افغانستان دی، خو بیا هم هلته خلک په دې خاطر له هغه هیواد ځي، هر څه خپل پرېږدي چې هلته د بیان ازادي نشته، دوی ته حق نشته. یعنی په ډېرو وړو مسایلو، حتی د یو لاس ټاکس په خپرولو، مثال خلک زندانی کیږي یا مثال د ځینو خبرونو په خپرولو سره حتی ادامېږي. نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې، تاسې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ تاثیر به یې څه وي په وضعیت باندې؟
زه وایم راځئ لږ واقع بینانه قضاوت وکړو. د بیان ازادي اصل ده، او دوستانو مېلمنو هم اشاره ورته وکړله، زه هم په دې نظر باندې چې موږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړې ده. هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي او دین نه ګواښي او ملي منافع نه ګواښي، ملي ګټې نه ګواښي، ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله به په اوله ورځ خپل ولس ته وینا کول، هغې ته به ډېر واضح ویل د صحابه کرامو نه رانیولې بیا تر ټولو اسلامي تاریخونو پورې، تر اسلامي خلافتونو پورې، هغه په واضح ویل چې که په ما کې مو منفي خبره لیدله، په ما کې مو غلط کار لیدلو، په واضح به راته وایه او زما اطاعت به هم نه کوئ. او زموږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته. دا ډېر واضح موقف دی. خو د افغانستان اوسنی وضعیت زما په نظر باندې موږ لږ زغم باید ولرو. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت به حتما هغه خندونه چې نن د بیان په ازادۍ کې دي دا به سموي. دا چې دوستان وایي چې اسلامي امارت لا تر اوسه پورې خپل ولس سره راشه درشنه کوي، موږ هغه کوښښونه باید بابي زونه بولو. تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی، هغه باید وولي. امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي، د هغې تر څنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارت من حیث امارت شمانه لای نه دی، یوه ترهګره ډله یې بولي. لا هم تر اوسه په نړیوالو کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دي او اسلامي امارت
خو زموږ بحث تر ډیره دا نه ده.
زموږ
پوښتنه هم دا ده چې پوښتنه مو دا ده چې یعنی د بیان ازادي نوي تاثیر به څه وي؟ یعنی که چیرې مثال ځوانان حق ونه لري خبرې ونه شي کولای، دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې؟
دیکھ شک نشته دی په هغه ټولنه کې چې مجازات او مکافات نه وي، په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي، هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای. هر څوک به هر څه کوي خو د محاکمې او د انتقاد ځای به نه وي. د بیان ازادي د سمون په برخه کې، د رهبرانو سمون په برخه کې، د وطن د سمون په برخه کې، او د هغه چا چې هغه چارواکي چې غواړي چې د بیان ازادي مړه کړي او د منځه یوسي، هغوی غواړي چې فساد رامنځته کړي. زه فکر کوم چې د بیان ازادي واغ اصل دی چې موږ کولای شو چې د متمدنو ټولنو په اساس باندې مخ ته لاړ شو او د هغې په اساس باندې چلند وکړو. خو د بیان ازادي دا نه معنی چې موږ باید د بیان ازادۍ ته د خپل ژوند تر اولویت هغې ته اولویت ورکړو. موږ ته اول امنیت مهم دی، د وطن ښیرازي او خپلواکي راته مهمه ده، د هغې تر څنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده. تر اوسه پورې موږ په داسې وه ټولنه کې ژوند کوو، د درې میاشتو په تېرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون له ماتلي چې کوم قانون باندې به بحث کېږي، تر اوسه پورې موږ په داسې وه واضح لیدلوري باندې، سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخه نه موږ په دې ټولنه کې بحث کوو. یوازې یو تغیر راغلی دی، او که د ټولو غوښتنې موږ په درې میاشتو کې بحث د یوې متمدنې ټولنې غوښتنې وي، زه فکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره د خلاف غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت که نن سختي کوي، سبا به دې ته اساني کوي. اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی، او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې منل کېږي. ما یې بېلګه وویله، د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظو باندې خلقو انتقاد وکوله، او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري. همداسې د وزیرانو په برخه کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شموله نظام کې نشته، د صحت وزیر تغیر شولو، د تجارت وزیر تغیر شولو، دا هغه څه دي چې به هم د ازادۍ د په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل. زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت شل کاله د جګړې په غر کې پاتې شو.
کورمودان بهیر صاحب
حتما تغیر مني
غږ مو پری هم شو. کور ودان البته د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړو د دې بحث یوه نتیجه ګیري هم وکړو، خو تر هغه مخکې د خپلو ځینو اورېدونکو هغه نظرونه هم در سره شریکوم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. وروسته به له میلمنو وپوښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپلې خبرې وکړي. البته مخکې هم ځینې مسایل یاد شو، خو د بحث نتیجه ګیري به وکړو. هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوي دي، زیت الله مبارز لیکلی، د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجوده وي، هر فرد د حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی، وایي اوس دوه ډوله نظرونه دي، یو جمهوري بل هم امارت دی. که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي، سمدستي کیسه په جنگ بدلیږي، ځکه زغم نشته دی. نو ټاپی ډیرې دي. د پپای کې لیکلي چې دا د کندهار حالات درته وایم. قاسم ځواک لیکلی، د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې ده، او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي او حالات خراب دي. زاهد الله زاهد لیکلی دي، وایي هو کولای شو چې خپل نظر څرګند کړو، البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولای خپل نظر څرګند کړم. خالد خان لیکلی دي، ستونزې ډېرې دي، نه شو کولای خپل نظر څرګند کړو. نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اورېدونکو د فیسبوک د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خپرونې د موضوع په اړه. د خپرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وویل چې ډېر کم وخت لرو، دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله، ځوانان ته څه کول پکار دی په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې کړې وي؟
بتاوی چې په دې استراری حالت کې چې موږ یو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه لا نشته، نو په دې حالت کې چې له یوې خوا اقتصادي بحران ده، له بلې خوا سیاسي بحران ده، له بلې خوا تر اوسه پورې هم په نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسوکو واوسېږي او د بشري قوانینو په هکله ترې پوښتنه وشي. په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل سر مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان، هر ځوان
کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي. ځکه هر افغان چې هغه په انتون تتللی هغه یې زده کړې کړي دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای مه کړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دې دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورشي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او په نړیوال او په ملي کچه باندې دغسې یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هېوادوال قانع شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی، بیا له هغې وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړي. ما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده او تاسې بله ورځ ولیدل ځینې ژورنالیستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې راټل شوي ټکول شوي بال شوي وو، نور ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسې په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ. که تاسې دا اوس د سلو شمشادو یکو تنور تلویزیونونه را وګوري هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور دا وي چې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د مختلفو نومونو تر چتر لاندې هغه کېدی شي مختلف خلک وي، مختلف نومونه وي. نو په دې اساس زما غوښتنه او هیله له ځوان نسل نه دا ده چې په دې حالت کې دې خپل ځان وساتي اول او دې ته لومړیتوب ورکړي.
کورمودان فضلی صاحب، د خبرونې د پای شېبې دی ل خپل درې واړو میلمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د میلمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شېبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Sab duniya shubh uska bachundon par harana Oh,
Should be in the sun.